هر څلومړی امریکا په موډ کې دا وسیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی، خو اوس په افغانستان د پریخودلو لبی هم خبر شي او دا به به پریکوي. لا امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکخ جمهور غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونه راخستې چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګ تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزو، هغه ویجاړۍ وژنې ښځې بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تختي، جمهور رئیس بایدن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. ل کانادا خبریدونکو ګلوبل انمیل رسپانی بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکیدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دي پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
له دې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعرونه وای بسم الله غسه شای ده خنا څنګه کوي.
محل واک چې د سینمای فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راته غږیدلې ده.
تنا چې به ما بل ځان سره اکټ کول، ځان سره خبرې کولې، لزان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبریالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبریالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبریالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیز بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیز بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نور حال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی
رسیږي. چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی شي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی شي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګی چاپ دی، پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
ا
کوم تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وا کوم تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وا خدای ز په داسې وخت کې ستوره کړم چې شپه تیره وا زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زچ ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و او من تا یو کلی پخنده سو خو ما سختو جرد ما تا یو کلی پخنده سو خو ما دیر و زرد پده افسوس چی می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان چیرت داستا خمار استرگ چیرت مون غریبان بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیروا او دی خط پا گرد که بسم الله زک خپل زرگای لطاو دی خط پا گرد که بسم الله زک خپل زرگای لطاو پا دی غلار استا دی حسن قافل تیروا
بسم الله سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلت یه چده
ولنو زو خود سی وایم سی که دیسی شایری می دی پخواب پا نسبت ډیر سوي خو هغه یو شعر د نه پوهېږم چې چا ویلی وی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخری وباسي د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر وایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سې د هر چا خوښ نه وي او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي سې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سې هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعري میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د یوې مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم او د چا خبره چې لی مې لګولي د صوفیان سره مې مخته کړې زه دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې وورځي چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعر ونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما پاند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل چې کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دی مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري خیال دې نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده د عقبه دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نشته دا یو شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر دي هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
وو د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سې ورځ ماته چا ویل کنه چې د عمل ولا نه لیکي او لن لیک سې ولا نه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه یو ورځ کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما طرف زل کیږي سے زکا ناول نہ لکھم کسی نہ لکھم سے زبایت کوشش کم سے یو ناول خبر پہ یو قطع کی حکم زبتاست یو خپل یو بیت پہ مثال کے بڑا لکھم قطع دا دے فرخندے پر مینار ما سے دے فرخندے مرک پہ وجل او نہ وجل ہو کسی دا خکار اس بد کار اس وغنا یا دو ما خو ما سے حالات تو قتل دا وطن دا سی یا وطن دا سے دلت سوک د چا ملات سے تڑل کی گی آغا مظلومیت پہ پام کنے نیول کی گی مثلا یو چا بان دے شہید نم کے خو دل کی گی پیغی بان ام سرائی شکی یو کسی مظلوم یا برختیا شہید دے غی پکتا نسوک نکی او یو بل کسی آغا مثلا گرم ہم یو واقعی شہید ہم نئی او خلق لغن شہید جوڑی خپل اہداف داری مثلا یو شاعر وای وای بگاش پہ لشم میں سر جنگ کا وا مرسو سہارے نم پہ کے خود پتنگ دے محبت دا غسی و ٹوک پہ ٹولن کے کی گی دا فرخندر وقت مثلا دیت ما یو بیت ویلے دلتا چی پچا دا شہید نم کیگ دے پی وجاڑی شکر آتا پیدا شی حسی نچی دا هم غالبی دلتا خو مجرم پا دے مجرم دے چی مجرم ندے دلتا با پختن دے مظلوم دے حق هم چلوی نو دا دسی و خبر دسی پا ما سی مخی شروع دے زمینی خبر لکنی دے طولن مشکلات دے خو لیکن ما پا خیال کرا خیست دا سارا میں ندے کرے نو دا خبر ہر کسان دا کوم لکتا سی پختن دا وکرسی او سوک غواړی څنګه ښه شاعری وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې آشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی
یاره زه خو په دې اندیم کنه چې دې د خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نفس دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر ویلې او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په انتړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا سي هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي کراته وایي چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه پکې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملایان پکې انا شوخ شعرونه وایي
یو بل بیت مو هم بسم الله سب کې یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم
بس نمدې شعر کې همدغه کوم مطلب سي پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري
اخر کې یو بل شعر راته وایي
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم برازي لمنځه یوړي یو نیم په مخې خود هر کلا او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کړه لاړ سم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکه، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکه، عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي، خو که د وروسته پاتې او جنگ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري. د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پړسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت وای شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کی، یو مسلک ته راشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزا ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنه چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و. بیا به آینه ته ودریدلم او الته به تمثیل کو او ټول کورنۍ به هم زل دلم ټول به ډیر په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفات لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځیدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کړه چې لویږم او ما دا کار ډیر ښه کولای شو د خپل فرصتونه چې ته برابر شو ډیر ښه استفاده مې وکړه او خبره دا و چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې ته دومره یو شی سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوې نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم
کله چې ته راغلې سینما ته نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې په ټولنه کې
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرون کار نه کړی بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی فقط درس مې ویلې داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي د جامې سره نابلده اوسېږي له خلکو سره نابلده اوسېږي لکه کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم یو مقام ولرم د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي مګر ما همیشه هغوی ته خندلي داسې ډېر جدي به فکر ورته نه دی کړی کن ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي نو خند او مشکلات شته دي هر چا ته مګر مبارزه د هر شي سره ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو او دغه خوب د پوره کول خاطر به ته خوب کړې نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي نو که زه نن مبارزه کوم ما یا هغه وخت مبارزه کوم نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم
د اول نه چې ته سینما خاطر اغلی نو کورنۍ دې تاسو ولاړه وکنه
په باور کې ما سره چا مشکل نه درلود مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کارته ما مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسي کې خوشبخت از موږ کورنۍ ډیر او روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي ټول حتی مور می ټول مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته کې غلط هم نه تا پورې خبرې راځي خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تیر کړي دا خبرې مې تیر کړي هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بلاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلطه ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
که چې تاسو سینما کې کار کوي خو کې نور څه مصروفیت لري
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم راسته کوم چې سینما زما یو شوق او یو جوش او چې هغه تر نن هم دی مګر هغه کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زموږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه موږ کړي دي نو دې کې زما زخپل راحتي کې ما خوشاله يم چې دې په کار کې ما
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ ملک چې کار کوي د دې په کلم ملک کې د شمو ته معلومات راکې
کړې چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکې دا ضروری امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه و د فیشن سره مې ځکه علاقه و ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم
ډېر ښه ستاسو لاسته راوړنې څه دي څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم پنځه فلمو کې کار کړی دی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي مثبت
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي مګر دا چې یو نقش ساخ بل کریکټر ته نږدې اوسېږي نو هغه سره به ډېر راحت اوسېږي معلوم دره خبره ده خو زه زیاتره په آرامه نقشونه کې احساس کوم چې راحت یم او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي شوخ رولونه مې هم لوبولې لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم خو آرام رولونه کې راحت یم
ستاسو درتلونکو هدف څه دی چې راتلونکو کې به درس وایي هم دي هنر کې به مخ کې ځای کې
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې ولګ ګرام شي او زه خپل تعلیم زه خپل لاشه ز پانتون ته زما ز پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم بعد لغینه د ځوانانو خطر یو کار وکم حکم ځوانان چې ډیر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یا ولاره دته پیدا کما یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما درس ورکې تیاتر درس ورکې نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګران ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که آرامی نه اوسېږي افغانستان کې نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار به سخت اوسېږي فکر کوم خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي
ډېره مننه
ډېره مننه ستاسو آزادي
رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
اجمل پسرلی د هغو لیکوالو له ډلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړې یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکاره فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده خدای خدای مې کول چې یو څه ښه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ تخسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. دی خبرو باندې تیگا کېدا، جنې د خوده او د رسول منا، پدې خبرو باندې تیگا کېدا. پل نازکې شونډې سلسه زی او پل نازکې شونډې سلسه زی، بس پسند رو باندې تیگا کېدا، جنې د خوده او د رسول منا،
پدے خبرو باند تیگا کیرا دے خبرو باند تیگا کیرا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائرا دی لتا تری نلوڑی ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نلاوینی جنے د خدے او در سلو منا پدے خبرو باندے تیگا کیدا قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تو پس پین غر کی د بزرگی چکی د تا تری او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کیرا
لاس میں ترر شا پوری نرسی گی جز اجرنا تا دویر راوڑم جنتی خوب چی پا دوزخ کی وینی حقی تخکلے ستا بیر راوڑم ستا یزدانی ہلی چی نشی پورا دہورو چمکے دی توفان راشی ستوری دی ہم بیا نام مراد اوسی پر دغز مکا دی اسمان راشی